د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې دغه شیبه جګړه روانه ده. د برېښنا شرکت هیله من دی چې په لنډ راتلونکي کې به د کابل د برق ستونزه هواره کړي. احمد شیبردیم د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه اوروي. نوري صاحب، نو بیا مهم خبرونه څه دي؟
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړې چې کولی شي خپل ودونه ثبت او راجستر کړي. له دې مخکې په پاکستان کې دا شی معمول نه و. دغه راز د بریتانیا صدر اعظم هم د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللی دی، او د ناتو یو شمېر غړو او ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په سوریه کې په روغتونونو هوایي بریدونه غندلي دي.
مننه نوري صاحب. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یوه یادونه کوم. دغه د ودونو د راجستر چې هندوانو ته په پاکستان کې یو ځای اجازه ورکړل شوې ده، په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ، خو کورني خبرونه له ناجي صاحب څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. د هرات له زندانه د ولسو خزو په ګډون 113 بندیان خوشی شول. ټاکل شوی چې تر راتلونکو اتو یا نه ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل شي. او د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند خارګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور وررسېدلی، او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهور ریاست مرستیال ویان د دغو اقداماتو یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی، او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي. له دې وړاندې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند خارګوټي د تړون سرنګوالی ته ټاکل شوی څیړنیز پلاوی وویل چې په دې تړون کې ډیره ملامتي د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار ته متوجه ده. دوی وویل چې د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوي وو چې له قانون سره یې اړخ نه لګوه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو اتو یا نه ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ په اتو ساعتو نه ساعتو کې د کابل برېښنا وصلو. نورمال کوي، هیڅ مشکل به نه وي. مونږ بیا دغه پایه چې چپه شوې دي ته بیرته د سره فاونډیشن جوړوو، او د سره پایه جوړوو، او بیا برېښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسېږي.
د بغلان د ډنډ شهابالدین سیمه کې له ازبکستانه کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې 6 ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی، خو د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې دا برېښنا به ډېر ژر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو خزو په ګډون 113 بندیان خوشی شول. د دغه ولایت د مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزی رسنیو ته وویل چې دغه کسان د ولسمشر غنی د دوو فرمانونو په اساس خوشی شوي دي. اوسمهال له 3000 څخه ډیر کسان د هرات په زندان کې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي چې شپږ دېرش ښځې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډېره برخه پکې اوسي، د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان ویل قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تیري هدف ګرځېدلي، او هم کونډې له حقوقو بې برخې وي. د نوي قانون لمخه په سن کې له 13 کلونو پورته هندوان کول شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون د غرض دی ته لار پرانیزي چې اوسنی ودونه هم په اتومات ډول ثبت شي. خو دغه قانون یو لانجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه خپل دینه اوړي واده لغوه کیږي. د پاکستان مرکزی پارلمان هم په ورته یو قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې په روغتونونو او ښوونځیو پروني هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. ملګري ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون دغه حملې وغندلې او هغه یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کې مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سیوری غوړوي. که څه هم هغه د دغو حملو پړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او وړتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکه کیږدي شکونه زیاتوي. فرانسې وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي. ترکیه بیا یو ګام مخکې اخیستی او روسیه د دغو حملو ګرمه بللې ده. کرملن د پخوا په څیر دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د عراق پوځ وایي یوې هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې سقوط وکړ او ټول نهه عمله یې ووژل شول. د پوځ ویان جنرال یحیی رسول وویل د روسي ساخت می ولس هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله راغورځېدلې ده. هغه وویل دوه پیلوټان او اووه پوځي چارواکي په دې پېښه کې وژل شوي دي. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې کوي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون نن د اروپا د پارلمان له مشر مارټین شول سره خبرې وکړې. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات به له ده سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي. په دې اړه چې آیا بریتانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي او که نه او ترې وویستل شي، د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په دې هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک خبرداری ورکړ چې د دغې 28 غړو هیوادونو د اتحادیې د دړېوړې کېدو خطر رښتینی دی. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي او د هنګري په څیر له هغو اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دي له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت سوداګري اړیکې ولري اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې والي سرګی یاستیروبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې 8 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. چارواکو په یاروسلاو کې 2 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په بامیان کې آسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه لس ټیټې منفي 12. په ګردیز کې هم آسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه لس ټیټې منفي 4. په کابل کې آسمان براک دی د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې منفي 2 درجه. په هرات کې آسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې 1 درجه. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې 2 درجه. په جلال آباد کې آسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټې 15. او په کندهار کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې منفي 2 درجه اټکل سوی ده.
له نجیبې سمان په مننې چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله خبر کړو. د خبرونې په دوام به واوري چې په بغلان کې تاوده جګړه روانه ده. د برېښنا شرکت ویان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جګړې په ځای کې د برېښنا ړنګې شوې پایې ودروي.
تروسه پورې هم زموږ همکارانه په 200-300 متری کې عملته حضور لري. حتی یو ځل ساحت هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله غیز نه ویستل شو، ولې چې ډزې پرې کېدې.
د افغانستان په جنوب کې مو بیا د هلمند د جګړې په اړه د عملیاتو مسؤول جبار قهرمان را شخولی.
جګړه په اصطلاح باندې په هغه شدت چې موجوده وه فعلا را کمه شوې ده.
تیره ورځ یو شمېر پخوانیو مجاهدینو انتقاد وکړ چې په حکومت کې دوی نشته. ځینې څېړونکي وایي
زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا بچګیري په منظور استعمالېږي.
په همدې اړه د مشرانو جرګې د غړیو نظر هم در سره شریکو، او د جنوب آسیا د هیوادو په روانو لوبو کې افغان لوبغاړي نن نورو مډالونو ته هیله مندي.
لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ بخشو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولري.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والي ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده چې په کوم کې د برېښنا پایې وسوال وړاندې کړی وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې تصفیه عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ډنګو شویو پایو له لارې د ازبکستان 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ازبکستان د 2013 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والي عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربیره چې له ازبکستانه کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبانو مخکې دا ویل چې د برق دا پایې دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لرې سیمه په درنو وسلو ولي او پر کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړي دي، خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تروسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شویو ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې امله الوتکې بمباري نشي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی، ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د بغلان والی وویل چې د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوال وړاندې کړي دي بیرته ودرول شي. دا پایې به کله جوړې شي؟ د برېښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدي څخه به واورو.
ډېر زیات مننه. البته دا ستونزې رښتیا هم داسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران همالته په 200-300 متري کې همالته حضور لري، ماشینري سره مکمل ټولو وسایلو تجهیزات سره همالته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحت هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه اغېز نه ویستل شو، ولې چې ډزې پرې کېدې. نو موږ همالته منتظرو دغه دوه ورځو نه زموږ خپل ماشینري او همداراز نور ماشینري په کرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولې دي چې هغه هم په موږ چارجېږي. اما تر اوسه پورې ولاړ دي، تر اوسه پورې د دې زمینه نه ده مساعد شوې تر څو زموږ همکاران خپله د پایې بېخ ته یا د پایې سایت ته ورسېږي او دا حال کې. او که دوی نږدې کېږي دا ته پېډز کېږي او هم کوم کلا ده. نو فعلا هم فکر کوم چې جنگ ډېر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه موږ ته امن کړی شي او موږ ته اجازه راکړی شي، موږ په دوه راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وصله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په درې ورځو کې دا پایې بیرته موږ راغو.
مخکې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 8 تر 9 ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کړئ، یعنی مطلب مولدې استراري برېښنا څخه دی؟
دقیقا یعنی موږ په 8 ساعتو 9 ساعتو کې د کابل برېښنا وصله وو. نورمال کوو یې هیڅ مشکل به نه وي. موږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دته بیرته د سره فاونډیشن جوړو او د سره پایا جوړو او بیا برېښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسېږي. موږ په 9 ساعتو کې مکمل د کابل برېښنا وصلو او دغه مشکل له دغه څنګه حلو.
تاسو یوی پای ته اشاره کوي، دا راپورونه تر اوسه پورې لازم او نقیز دي. کله ناکله د دوو پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
دو پای دي. دو پای دي، یو پای اره شوی دی چې انحراف دونه نه دی پیدا کړی، هغه ځای په ځای ولټ کیږي، هغه نیم ساعت یو ساعت کار دی، یعنی ډېر زیات مشکل نه لري، پلیټ ورته ورکړل کیږي او ولټ کیږي. او دا بل پای چې چپه شوی دی مکمل غورځېدلی، د دې لپاره باید یو اضطراری پای ورته کینول شي چې هغه تیار ماته موږ ځان سره وړی او په همدغه شپږو ساعتو کې هم وصل کیږي، هم د کابل برېښنا نورماله کیږي. او پات شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي، هغه به زموږ تخنیکي کار دی چې باید موږ هغه ترسره کړو.
تفیدي صاحب، چیرته جګړه دوام ولري، بل لاره نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی، د تاجکستان څخه موږ برېښنا اخیستی، 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. نن یو مطلوب تاجکستان لور ته موږ هم ورکړ تر څو موږ ته وکولی شي تر 130 میگاواټه پورې برېښنا، د 150 تر 130 میگاواټه پورې موږ ته راکړي، نور به موږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخته مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برېښنا ډېره واخلو. خو تاجکستان لوري په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري، نو هغه د اوړي په موسم کې برېښنا ډېریږي او ته موږ ته فشار وړچال ډېری واخلی، یعنی دونه ډېریږي. خو متاسفانه اوس هغوی هم برېښنا کمه لري، د هغې لپاره په موږ نشي خرڅولی.
توحیدي صاحب مننه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ش روان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو په مخ کې راکم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې وروستیو کې هلته د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده. په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول جبار قهرمان وایي اوس جګړې په کمېدو دي. له عبدالجبار قهرمان سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې د هلمند اوسني وضعیت پوښتنه کړې.
په مجموعي ډول په هلمند کې په کېدو دی، یعنی هغه وضعیت چې یوه میاشت دوې میاشتې تر مخه په هلمند کې کمه او فضا حاکمه وه، جنګ یو سرتاسري شکل درلود، تقریبا په ټول هلمند کې جنګ خور و. د جنګ کچه اوس په شپې له طرفه څخه په ټوله ولایت په ساته باندې په یوه دوو درو محلاتو کې جګړه لرو. دا خپله د دې ګواهي ورکوي، د دې ثبوت دی چې جګړه په اصطلاح باندې په هغه شدت چې موجوده وه فعلاً راکمه شوې ده.
اوس راته دا ووایي چې په کومو ولسوالیو کې یا په کومو منطقو کې لا هم د طالبانو د بریدونو شدت دوام لري او تاسو له مقاومت سره مخ یې؟
په کمه کچه باندې په مرجې په شاوخوا کې بعضې مشکلات تر اوسه پورې لا په اصطلاح باندې پاته دي. څه نا څه د خانشین په استقامت باندې داسې په یو محدوده کچه پاته دي. په سنګین کې څه مشکلات لرو، په دغه درې محلاتو کې تقریبا دغه خبره ده، د جنګ هغه پوکس یو څه زیات دی، هغه فشار چې خانشین سرحد ته ډېر نږدې دی او سنګین هم د یو ستراتیژیکه نقطه ده چې مخالفین غواړي چې په هغه سیمه کې برلاس باید دوی ولري. مرجع هم دغسې یو ستراتیژیک اهمیت لري، د دوی هم دا پوکس په دغه دوو درو نقطو باندې دي. نو دغه دوو درو نقطو کې اوس پیلانه دغه خبر د ګای اوقاتو کې مثلا د جګړې خبرونه هم دښتکي بعضې خبرې پېښېږي. ولې نور په مجموع کې په کور کې په هلمند کې چې هغه جنګ پر عادي شکل درلود هغه شکل بالکل اوس ختم شوی دی، او دغه خبر د په اصطلاح باندې وضع قرار قرار عادي خواته روانه.
قهرمان صاحب، د څو ورځو راهیسې پرله پسې په دې لویدیځو رسنیو کې رپورټونه راځي چې امریکایي سرتیري غواړي په نږدې ورځو کې هلمند ته ولاړ شي او هلته بیرته ځای پر ځای شي. په دې اړه باندې تاسو معلومات څه وایي؟ آیا د امریکایي سرتیري در رسیدلی دي پرې خبرې او که نه په راتلونکي کې به درځي؟
تر اوسه پورې خو فکر نه کوم، تر اوسه پورې څوک نه رسېدلی نه دي. اوس یو تعداد په اصطلاح باندې کېدای شي راشي، هغه هم دلته د مصالح قوتونو سره په اصطلاح باندې د دوی د تجهیزو د تفصیلاتو په رابطه باندې و، دوی ته د مشورې و د داسې شیانو په هکله کې باندې دوی کومکونه وکړي. یعنی په اصطلاح باندې دغسې امید یا دغسې کړنه تر کار نه ده لاندې چې یو ځل بیا هم خارجي قواوې په جنگ کې ښکېل شي او په جنگ کې را داخل شي.
و موردل چې په هلمند کې د عملیاتو مسول جبار قهرمان وویل په هلمند کې امنیتي وضعیت پښه کېدو دی. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په دې اړه تاسو خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا په رښتیا هم مجاهدین په اوسني حکومت کې نشته؟ په دې اړه وړاندې راپور هم لرو، خو اوس بیا هم د عملیاتو په اړه، خو په هلمند کې نه، په خوست کې. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي او وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه د خوست والي څرګندونې له خوست څخه د نجیب الله خیل په راپور کې.
د سه شنبې په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یوځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې دوه کسه نور اختطافچیان یا سړي تختونکي دي چې له یو عارده ګاډي سره یوځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو اته نفر نیول سوی دي. سپداغ گروپونو کې دوه نفر اختطاف شان دي، یو اراده موټر هم ورسره نیول سوی ده. دوه نفر دي وسلوالو گروپونو قومندانان دي، دغه سره هم مخابري سالا او یو لړ نور مهمات نیول سوی دي. او څلور نفر نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړ جاتو مهمات سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والي حکم خان حبیبي د نیول شوو مهماتو نوعیت او ډول داسې وړاندې کړ.
څلور اتیا صندقه مهمات دي چې هغې کې د بیکاز ګویاک داشکي نورو اسلحو مهمات دي. څلور پنځوس فایره مرمۍ د مزایل دي یا بی ام دوازده مزایل دي او شل فایره مرمۍ دي، دوه اتیا بی پس لګت توپ دي او یو پنځوس عدد سرګلولې دي همدغه بی ام دوازده مزایلو دي. له دغو معلوماتو سره یو ځای نیول سوي دي.
خوست والي د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه او تر څنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام تر څنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچیان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زموږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
یادونه ورده، خوست چې د شمالي وزیرستان او د کرم ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی، ډېری سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګورات کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
آزادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدونکي په ټلیفون په لاین کې را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله.
بلې، السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه ټلیفون پر تماشم.
مهرباني.
زما نظر دار ځکه چې په هلمند کې اوس په حال درنه جګړه روانه ده. د هلمند په ټول ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خصوصا په مرجع نادامه سنگین خانشی که او دغه کم امریکایی ځواکونه چې و هلمند ته راځي، ځکه مخکې دا د مرجع پور سوالی کې په جنگ کې و دغه امریکایی عسکر دا داسې نه دي چې دوی خالي مشورې لپاره.
بله، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. البته زموږ موضوع دا ده چې آیا مجاهدین په حکومت کې شته او که نشته. که چېرته په دې اړه تاسو نظر را سره شریک کړئ او زموږ له اوریدونکو سره بهتره به وي. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني. مننه ستاسو نظر مهم واخیست. دا هم د جګړې په اړه و. زموږ موضوع دا ده چې آیا مجاهدین په حکومت کې شته او که نشته. بله، بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه مجاهد د هلمند ولایت په سفر په تماس کې یم. ان شاء الله دا چې د دشمن زور.
بله، دا ټلیفون قطع شو. او ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري د جګړې په اړه مو د هلمند د جګړو په اړه مو د هلمند د ځواکونو د قومندان عبدالجبار قهرمان څرګندونې مخکې واورېده او اوس یو شمېر اورېدونکو په ټلیفون کې وویل چې په هلمند کې جګړې تودې دي خو جبار قهرمان په دې باور و چې په هلمند کې جګړې سړې شوې دي. د افغانستان مشانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او بیا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري. د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره تیره ورځ له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د ویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشانو لخوا تیره ورځ راپورته شوه. اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکلاشون
دارن زه فکر کوم که یو شمېر مجاهدین د حکومت په سر کې نه دي نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي. د والیانو په کچا په درې واړو امنیتي ارګانونو کې که په سر کې نه وینو مرستیالان او قومندانان دي. په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
یا مجاهدین یا اولاده مجاهدین.
د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د وشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سولې په ټینګښت او د هیواد څخه د دفاع په لار کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. ښاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قومندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دې خپلې لیکې منظمې او جنګ ته دې تیار اوسي. تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونې کړي او له دې عمله یې په حکومت انتقاد کړی دی. خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه نه دي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخواني مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دنده لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپله ګټه څرګندونې ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپو باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشران لخوا دا شان څرګندونې یوازې د امتیازګیری او باجګیری په منظور استعمالیږي.
زنه په ژم په دغه جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د ځینو مشخصو افرادو څخه دي او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د بحث ده که د مجاهدین موضوع د بحث چې دا اوس کاریابي چې د دولت نیمای ارګانونه زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکښې لري. زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا باجګیري په منظور استعمالی شي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري. خود ښاغلی محمود په وینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي د دې مسایلو پر ځای باید مسلکي توب ته پام وشي.
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکي کسانو ته پام وشي.
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده. دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې له امله یې په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی. خو د چارو کارپو نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب و او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګران لسنګین ولسوالي لیکي تمه ده چې طالبان به روغه وکړي. دی بیا وړاندې لیکي چې عبدالولي مجاهد د طالبانو قومندان دی او هغه پر خپلو خلکو غږ کړی چې سوله وکړي. سراج الدین د هلمند له ګرشک ولسوالي څخه لیکي زموږ ټلیفونونه بندې حکومت وایي چې طالبانو بند کړي دي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي له طالبانو او همداشان له داعش څخه هیله کوو چې مکتبونه ونه تړي. حکمت حماس د هلمند له نادالي ولسوالي څخه لیکلي دي له افغان طالبانو سره د روغه وشي پنجابیان او نور بهرني دي د جګړې له لارې وځپل شي. یاسر خطیب له فراس خلی کی کله هم پزور سول نشرات لای عبدالرحمن له کندهار لی کی که د سولی خبری دغه سپسیات شي او نظامی حڅه هم پیاوړی شي ان شاء الله نتیجه ورکوي. د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د بغلان په ډنډي غوري او د هنې غوري سیمو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یو نامه وروستی راپور نیمګړی او یو اړخیز بولي. دوی ټینګار کوي چې د ملکي وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نور مخالفې ډلې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو اتو یا نهو ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان نه کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شلو ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښارګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول. د دې ولایت د مرکزي زندان مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د ولسمشر اشرف غني د فرمان د دوو فرمانونو په اساس خوشې شوي دي. د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړې چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د ناتو یو شمېر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پروني هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. د عراق پوځ وایي یوه هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې رالویدلې او ټوله نهه عمله یې وژل شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په بروکسل کې د اروپایي پارلمان لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې کوي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. د روسیې په یاروسلاو ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیز.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسیا جام لوبو ته د ګډون په هدف سبا بنګلاديش ته ځي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنۍ سیالۍ له اماراتو سره ترسره کوي.
افغان ملي لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د ایشیا کپ په غوروي سیالۍ کې روانه شي په لسمه نیټه پیل شي.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي اوس مهال په هند کې دي او خپلې تمرینی سیالۍ د هندوستان له ټیم سره سرته رسوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبی آسیا د سیالۍ په لړ کې افغان لوبغاړو په هند کې له دیرشو څخه زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ څخه افغان لوبغاړي خوښ دي او تر اوسه یې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نیرو زیاته کړه چې افغانستان د دغو سیالۍ په سرته رسولو سره د جدول په څلورم ردیف کې ځای وموند. د جنوبی آسیا سیالۍ په هندوستان کې سبا د درې اونۍ مخکې کې پیل شوی او نن ورستۍ لوبه ده. او د اروپا د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د پارسنت جرمن او چلسی ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلومات له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې پیلېږي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې د بارسلونا ټیم پرون شپه شپږ د یو پر وړاندې د سلتا ویګو ټیم ته ماتې ورکړه. تر اوسه هم د بارسلونا ټیم د لا لیګا جدول په سر کې ځای لري.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ناټو په سوریه کې پر ملکي اهدافو هوایي بریدونه غندي. یو شمیر مدني فعالانو د ملګرو ملتو پر دې راپور انتقاد کړی چې ویلي دي په ملکي تلفاتو کې افغان ځواکونه هم لاس لري.
دا شک په دوی باندې هم کیږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
د مدني ټولنې دغه فعال دغه شک یوناما ته راجع کوي. د افغانستان په اړه مو د قانون او پټرولیم وزارت لښمنې خبره وچې وای ډېر ژر به د قانونو په برخه کې د قانون طرحه بشپړه کړي. یو شمېر څېړونکي وایي
په تیرو قراردادونو کې د قراردادونو په ورکولو کې په داوطلبي ابډینګ کې په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي.
دا به هم واوري چې له افغانستانه دوه اتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کیږي. او د جنوبي آسیا د لوبو له بهیره مو خبرو چې افغانستان څرنګه پکې چلیدلی. د ناټو یو شمېر غړیو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. که څه هم له انخرې پرته روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ یې له څه مودې راهیسې هوایي بریدونه پیل کړي مستقیما د دغو حملو مسؤوله نه ده بلل شوې، خو هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونې او جنګي جنایت بلل شوي دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ناتو یو شمېر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه وغندل. ترکیه هم د دغو حملو تور پر روسیه اچولی دی. په دغو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 50 روغتیایي مرکزونو او دو ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 50 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کې کیږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب لمنو کې د ملکیانو دوه روغتونونه چې یوې د فرانسوي مرستندویه ټولنې د بې پولې ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاد ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالاتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانهچوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کیږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1 راهیسې د سوریې د ولسمشر د بشارالاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تر روسي ډلې په نښه کوي، خو لویدیځ دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو متدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونۍ حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربند چې د فبروري په 12 په منشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاری شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یو روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا یو ګام مخکې اخیستی او روسیه د دغو حملو ګرمه بللې ده. کرملین د پخوا په څېر دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د کرملین ویان پیسکوف وویل له ترکیې سره اړیکې په یوه بحراني حالت کې دي او زیاته کړه چې روسیه له دې کبله خواشینې ده، خو دا روسیه نه ده چې دغه بحران زیږولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې او د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي چې دغه حملې د روسیې او سوریې الوتکو ترسره کړې دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو مربوط د قانون طرحه به ډېر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. د دې طرحې د بشپړولو لپاره نن په کابل کې د دې وزارت په بلنه د قانون او پټرولیم یو شمېر متخصصان راټول شوي وو او خپل نظریات یې وړاندې کړل. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینې غړي او د قانون او پټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډیرو برخو کې نیمګړی ګڼي، خو د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. ښاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرح د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سه شنبه په ورځ په کابل کې د متخصصینو یو مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلی سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل
تکمیل بازنگری قانون معادن است. قبلا اینطور بود که مشاور
د قانون وزارت د قانون د بیاکتنې بشپړې دل دی. په خو به د قانون لپاره بهرنی مشاورین استخدام دل او د بل هیواد قانون به مشت کاپی کرد. خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنی متخصصینو د نظریاتو پر مټ یو طرحه جوړه کړې ده. که موږ غواړو بلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پیټرولیم وزیر وبل له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو مؤسسو سره د قانون د کیندلو او د نفت او غازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثر یې خپل چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وبل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانون تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وبل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه ونیول شوي. ښاغلی سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تېرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي یا بډینګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګ نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولی شي چې د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو مؤسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده. راپورونه وایي له ډېرو کلونو راهیسې د هیواد ګڼ شمیر کانونه په غیر معیاري توګه د قاچاقبرانو لخوا کیندل کیږي. د قانون وزارت دغه ستونزه تاییدوي، خو له امنیتي ارګانونو غواړي چې مخه یې ونیسي.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی راپور په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او دغه اداره باید دا ډول راپورونو له خپرېدو ډډه وکړي. یوناما په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې د طالبانو تر څنګ د افغان ځواکونو لاس لرلو ته هم اشاره کړې ده. مدني فعالانو نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د یوناما دا راپور به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د وروستي راپور د غبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو دغه راپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي، دغه اداره به خپل باور له لاسه ورکړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل ترې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګري ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل ده چې راځي داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تېرې یک شمې په ورځ په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې له مخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلی چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو حق مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده شوې چې د طالبانو لخوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یوناما له لوري د هدفمند راپورونو نشول د دغې ادارې بېطرفي تر سوال لاندې راولي. ښاغلی سایس د خبري ناستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل که یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي، په روانو قضایاو کې د دغې ادارې د ښکېلتیا شک کېدای شي.
کچیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیزه توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دي انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کېږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خپرېدو پر مهال ادا کړې وه چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره یې د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیستی دی او له خپرېدو وړاندې یې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی و. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اسدی رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری په یادو شو سپو اوریدل شي او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری آشنا رادیو نیولای شي. د دهکره صلح آلمان په نوم مرکز د افغانستان میشت ټولنې په همکاري هغه ماشومان چې سخت سیوی او یا هم هډوکی سونز لري د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د سری میشت ټولنې د خبرونو او نړیوالو اړیکو رئیس نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې پړاو کې به دوا اتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته ولي شي. پخوا هم یو شمېر افغان ماشومان د سری میاشتې ټولنې لخوا آلمان په آلمان کې آلمان ته استول شوي وو او هلته یې درملنه شوې وه. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوی کېدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درویایم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزې لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سری میشت ټولنې د خبرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغ ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایط وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درویم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تېره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی وو د 650 ماشومانو له ډلې څخه دغه شمیر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهارشنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشت ټولنه یو مرستندویه ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیک زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کېږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښیم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسما او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریښي. په ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح آلمان لخوا د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کېږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو ویل کېږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
ازادي رادیو افغان لوبغاړو د جنوب آسیا په سیالیو کې تر ډیرشو زیات میډالونه ګټلي دي او د دغو سیالیو په جدول کې تر اوسه څلورم مقام لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه شاوخوا 200 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی چې 10% یې نجونې دي. دی وایي چې نجونو هم په دغو سیالیو کې ښه لاسته راوړنې لرلې دي. نجیبې زمان له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې په هند کې د جنوب آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو پوښتنه ترې کړې.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربي سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته، او نن آخرین ورځ د همغه رویداد دی چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځ دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډیر ښه ځلیدلي دي او ډیر مډالونه یې ترلاسه کړي دي. په کومو کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، اته پهلواني، دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا ډیر مډالونه لرو. د دې شنام ډیر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زموږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په بخشو کې دوی میدان ته ځي، او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 3 مډالونه تر اوسه موږ لرو، او تر ماښامه پورې به انشاءالله دا مډالونه ډېر
تر ماښامه پورې. یعنی د ورځې په لړ کې کومې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به ترسره کړي، د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده، فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده، او بل هم جودو په بخش کې ده. چې په دغه بخشو کې هم موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو، دوی په څلورم تیمي برخه کې مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاته یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو تیره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب، که ووایاست چې په دغه لوبو کې، په دغه سیالیو کې د نجونو شمیر څنګه وو، هغوی څنګه وځلیدلې؟
ډېره ښه وو او ډېره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. په دې چې تقریبا 10% د دغه کاروان د دغه لوبغاړي نجونې وو، او خوشبختانه 10% د افتخارات د مډال اړه لري د نجونو په بخش کې. په دې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، ووشو، دې کې ټول بخشو کې هندبال، باسکټبال، والیبال. یو امیدواري نور هم ډېر شو چې په دې بعد له دینه انشاءالله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وي، هلته به 50% به نجونو وي.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو وو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته مو له یوه حق خبرو، البته د واده په برخه کې.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوي لایحې پر اساس په دې هیواد کې میشت پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه کوي. دا لایحه ولې تصویب شوې او په سند کې د میشتو مذهبي اقلیتونو پر ژوند څه ډول اغیز کولی شي؟ فرشته جلالزی راپورت لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسامبلي غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا، هندو کونسل، د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروسته څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو دې لړکې دا یو ښه قانون دی، کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون ژوند د نورو ګټو په اړه وایي.
چې دلته کوم خلق اوسېږي که مسلمانان دي، نو هغوی باقاعده چې کومه نکاح ده نو د هغې سپاره بیل یو رجسټرې ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو د هغوی چې کوم پیژندپاڼه یا شناختي کارډونه دي، نو هغه د خپل کور پور ودانۍ سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه بیا یو فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دی به سفرونه هم بهر کول، نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو یو شمېر ستونزې به یې لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دوی رجسټر شي کله، نو باقاعده په نادره کې به دوی رجسټریشن کېږي، کوم چې د پیژندپاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومې ادارې دي، نو هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په اسن کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه که چیرې ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یو ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که څه هم په سند کې دا لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوي، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي که چیرې یوه مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي، په منځ کې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبریال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحې دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو ښځه یا یو خاوند هغه خپل مذهب بدل کړي، نو اټوماتیکلی دوی به طلاق یعنې دوی به بیلیږي. خو دا پکې بیا نه دي ویلی شوي چې د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي، څه به ورکوي. لکه موږ عموما د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو، یا چې کوم پیسې پکې ښودل کېږي په خاوند باندې. کوم د پاکستان هندو کونسل دی هغوی دا وایي چې د دې دا تاثر داسې ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یوه هڅه کېږي د نورو مذهبونو لخوا نه. چې کله طلاق د پاره دا یو شرط کې ښودل شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي هغوی به طلاق کېږي.
په پاکستان کې مېشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلیسانو له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي رژکیو ودونه ثبت سي او دا خلک له خپلو مدني حقونو برخمن سي.
د ازادي راډیو پر یو ساعت خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي دي بیرته ودرول شي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول جبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې اوس په دغه ولایت کې جګړې په کمېدو دي. د افغانستان مشانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو مهم خبر دا و چې د ناټو یو شمېر غړیو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي برید غندلی دی چې په دې برید کې په لسګونو کسان ووژل شول. د خبرونې په وروستیو کې شمشاد زدران تاسو ته یوه سندره غوره کړې ده. په پوره ساعت بیا هم لاسه ډېر اړو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں ਬੁਲਦਾ ਅਨਾਰ ਦੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ چی آئینا مختار.